سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته خرغلاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼې د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی دان ورسپانې ته ویل چې پاکستان د اقدام وروسته لاغو کړ چې هند د واګه بندر له لارې د افغانستان صادراتي توکو بار لاروی ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د الکوزی په وینا 150 لارې چې افغان صادراتي توکي لیږدول، د وچې میوې، تازه میوې او سبزیجات پکې شامل و، لومړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروی ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخوا 1500 لارې د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي، خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو ولسوالۍ کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خبره شوې، ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او روزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه نړولي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امیر محمد کمګر د افغانستان د نننۍ رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونا کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته ډلې اصلي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. د راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد په حرک پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي، خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پرېکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکي اونۍ څخه په دوره یي توګه بیرته کارته راستنه شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبری آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امرې کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خپرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضای د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې دا پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ سمانه لرونکي بڑا موجود نه وي. د امریکا غاک دولتي رسنۍ چې بهرني لیکدونکي په نخه کوي د مارچ میاشتې رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خپرونه کې واورئ. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نه سي خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبریالان د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادعا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو ځورول ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لورې نیول سوې ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیل که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکردم.
بلغ دلیل چې زه یې پیبندي کړم دا و چې زه خبریالی یم. که ما په یوه کورنۍ ورځپاڼه کې کار کوو، زه یې د یوې بهرني خبریالۍ په پلمه ونیولم. په داسې حال کې چې ما هېڅ انټرنېشنل خبریالانو سره ارتباط نه درلود، خو ما هلته اقرار وکړ چې زه د انټرنېشنل خبریالۍ یم او له دې وروسته فعالیت نه کوم. دا هغه څه وو چې هغوی په پاڼه کې زما مخ ته راوړل او ما پرې شست کېښود.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې په هیواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل:
زه په خپله د یو خبریال په حیث هیڅ کار نشم کولی. زه نه شي، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل شول کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو خاریو سره خپل ژوند مخ ته وي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې هیڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي، د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینه هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یونما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اګست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سری ډول بندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادۍ سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې ازادي رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یونما په یو بیان کې چې د مې په درې مخبور سوی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا اوتنبایوا په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړي توګه په ټکو یې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغېزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هیواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخیستلو ته اړ سوي، او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ پر نشرولو سخت بندیزونه لګول شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساس محدودیت او د اندېښنې وړ بللی و ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره خورا مهمې دي. په هغې لمه کې چې یونما د مې په درېیمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا تونبایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لورې د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه څنګه سی خبروي چې اغه د دوی یو نیمه د زفت نقطه ویز کوه کته غوړیو ته لیدی ریپورت جوړ کې نو هغه ته په پونه یو نو انتظار کې او بیا باغم د دوی فرمایشات خبره یې اوس حال کې په بیپری او وقایق ریپورتونه ډیر کم شوی دی او په بیپری توګه خو ځکه نه سي خبرو سي دوی په کې کارل اسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي په خانه استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولو نه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنې سره دا ستونزې ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبريالان د رسنیو کارکونکو، فلم جوړونکو او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړو د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د ګواښونو او 30 نورې د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کوردننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول، لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبريالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خپرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبريالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب شوی. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لک تر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3255 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت وایي چې بولا مجاهد رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې دا کړی چې د شریعت مخې مخه د بیان ازادي تجمن دی خو انتقاد کوونکی وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د پریکړې په ترڅ کې رسمي اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري منځل کیږي. د دې ورځې د منځنۍ موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت پام او د خبرلانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکو دفتر یا آی ایس ای پی آر رسنیو ته په لیکدل شوي بیان کې ویلي دي چې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال د توندۍ له ځمکې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتر واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندۍ د موقعیت موندنې په عصري نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پرابور کې.
د پاکستان پاوز د می پر درې مرسنوي ته ولند ویډیو هم استول چې د توغندي اسپاین پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوزیان ننداره کوي او روسته د خوشاله ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د ابدالي توغندي اسپاین کړی چې لګوانډي هواد هند سره اړیکی ډیر زیات ترنګل شي. دا تر هغه وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واکلاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په واستوال برید کې شپږ ویش کسان ووژل شول او ولس نور شو بل شول. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بلل او پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړي. اسلام آباد تر پیښې وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د ولس کسانو پر شوبلیدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړي او لنوی دلی د خپل داوی د ثابتولو لپاره شواهد وغوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي یوې کمی پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسولیت منلې. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایی ځواک د مې په دویمه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 1 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباش شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړي.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړی دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونه کې د توغندیو او پیپلو ډلتکو په وسیبه ګڼې سیمه کې په نښه شوي دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپیان شوي دي. اجملان نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکران چارواکي وایي د مې میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکران د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوي دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې کارول شوې. د دوی په وینا واویا شاهد نومي بی پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکوري شوې. خارکیف خار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی. د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد وو. په دې خار کې پر دوه لسایونو بریدونه شوي چې لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ شو بل اوختي. د سیمې یو اوسیدونکي چې اپارتمان زیانمن شوی ازادي راډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه له منځه تللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه یو 500 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1114 کلونو په عمرونو دوه نجونې هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي، مسکو د جګړې له پایله دا ادعا رد کړې چې ګوندي روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 214 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې چې له دې جملې نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړې چې دوی درې اتیا بریدونه شن کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والی ویلي چې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوي. هغه زیاتوي چې په دې برید کې څلور کسان چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې یو سلاویا اوکراینی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. کو د جګړې د میدان ریپورتونه په خپل واک ډول نه دی تایید شوی.
له خبرونو ور اخوا
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګند ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوښونکي لري، خو دا چې د آسیا په نورو ودونو او آن اروپا کې هم خوښونکي لري ممکن درته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover khar usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazid de balki de kurani o dostano ham. Aw der salay de khwadul la para de afghanano restaurantun tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadir khohigi. Yo zmana zma de kurani aw dostano hum. Zma khpli kurani aw dostano zara afghani restaurantun tazam aw Hannover ki da restaurantun ziyad di. Afghani restaurantun ta che lar se der intkhabun di aw څوک نه پوهیږي چې څه واخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلی ده او ډیره خوندوره ده.
په
خټه هالندې ایما همی د افغانانو د خوړه یې ډیر خوښ دي.
قابلی پلاو
زمون غونډي و افغان ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو وروړي، ماته یې ډیر خوند راکړي. زه ورغلی يم او لنګدي ملي دلی چې څنګه په خوي به دا خوند ورده.
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی ولاتن دی وریچی یا بریانی ډیر خوښوي، خو ډیر هندیان بیا وای د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی زما ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دی چھ دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کھل مخ کیو دوست کر خوڑے لو کلا کلا چھ لاجپت نگر تا ہم لارشم پرمی ڈیر می خوخدا
وابی خالت ہیں کافی پسند ہے
لاجپت نگر د هند په نوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. قابلی پلو له وریجو، د پسه له غوښې، ممیزو او ګازرو پخیږي، خو ځینې کسان د له خوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشتوالي شکایت کوي او د دغه خدماتو د پیل کېدو زیاتوالی غوښتونکي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا به داسې لیکده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نورحال په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره داسنو له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. یوای په بامیانو کې دننه او دا چې ولسوالۍ ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لویه لاره هم بسونه نشته. که ملي بس فعالیت ولري دا ډېره ښه خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو احمد الله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید ښاري بسونه زیات شي. دا وایي موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو، ډېر کم پیدا کیږي. ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولی په وخت ورسیږي. له بله خوا شخصي موټرې هم چې د یو نفر شل افغانۍ کرایه به یې اخیسته اوسې بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 150 ښاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 او په لرو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوې. دغه شرکت په روسي کې له لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لارې د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې سالور زره د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څوم د تیرو اوسنۍ حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د ښاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او کاغذ نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنې حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکي ادارې مسؤلان وایي یادې سړخونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همداراز په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړې چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کروندګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی د حاصلاتو ډېره برخه خرابیږي او بیا اړ دي چې په لږه بیه وپلوري. نورحال د نجیب الله خیل ریپورت کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګ زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 30 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د له منځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پار جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازی انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو ودانیزې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د میو د کچالو پیاز او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 دانې د کچالو ذخیره دي، 15 دانې د پیازو ذخیره دي په ګردیز کې، 15 دانې کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشخانی په روحانی بابا ولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دي. وای تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. دا ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، موږ حاصلات ټول خرابېدل، بعضې حاصلات پاکستان ته تللې، هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي، انشاءالله ګردیز کې ټوله صافه کې دغه جوړېږي. دا ډېرې ګټې کوي د قانونو ته، وطن ته، ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو، زموږ پیاز، زموږ حاصلات دغسې په ارزانه قیمت خرڅېده، موږ ډېر خوریم کول خوري دغه سوش انشاءالله تعالی چې موږ سره ډېر کومک وسو ډېر کار وسو.
د پکتیا کروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر ښه وو، خو دا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیې پلورل ته زړه نشوښه کولی نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کروندګر بخت محمد ویل
موږ خپله پیاز کرلی وو، بیا په کور کې یخي وو، یعنې یخني ټول خراب، الوګي هم یخي وو، حاضر قیاس ټولې خرابې سوې. اول د ما سکني کلیوال چې دلته ډېر جوینه کوز کرلی دي، تاسو کتلی سئ، شاوخوا یې کرلی دي. ضرورت ځکه ستاسې دا خو کله کور د ورو ګلدار یو جایداد لري، خن ځکه لري، خو د شي ساتلو امکانات نه وي. په یو وخت کې زده و ساتي اتي په نیمه بیه ساتي به خرڅي خامخا به لري کوي پوسه.
د موسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې، د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړول هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.